رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 88.5 FM شنوین. شنوندای عزیز، در ادامه برنامه رادیو آزادی بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود میشنوین که دیروز به طور مستقیم پخش شد و در آن در ارتباط با دورنمای فعالیت‌های شورای عالی صلح در افغانستان صحبت شده. اما در سر ساعت از شما دعوت می‌کنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از حمید پژمان.
سلام عرض می کنم. نخست توجه کنید با سرخط چند خبر. موظفین ریاست امنیت ملی 200 واسکت انتحاری را در شهر میمنه در شمال این کشور کشف و خونسا نمودند. پادشاه سویدن بعد از مسافرت سری به افغانستان و ملاقات با سربازان سویدنی مستقر در افغانستان به کشور خود برگشت. و در اخبار مربوط به کشورهای منطقه خواهید شنید که ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور را توسط اتحادیه اروپا محکوم کرده است. تفصیل اخبار. موظفین ریاست امنیت ملی 200 واسکت انتحاری را در شهر میمنه کشف و خونسا نمودند. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی این اداره به نشر رسید آمده است که در هر واسکت انتحاری 2 کیلوگرم مواد انفجاری جابجا شده بود و مخالفان دولت در نظر داشتند تا این مواد را در شهر میمنه منفجر سازند. طبق خبر دیگر، نیروهای پلیس زون 101 آسمایی سفر مرمی راکت را که آماده پرتاب بالای شهر کابل بود کشف کردند. قماندانی زون 101 آسمایی کابل میگوید این سفر مرمی را از منطقه لالندر ولسوالی چهاراسیا به کابل کشف کردند. در یک اقدام دیگر، عملیات مشترک اردو و پلیس ملی که از دو روز به این طرف به هدف ماوی مزاری کوگنار در مناطق قزبین و جگدلک ولسوالی سربی آغاز شده همچنان ادامه دارد. در اثر این عملیات تا کنون نزدیک به 10 جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده است. پادشاه سویدن کارل گستاف 16 بعد از یک مسافرت سری به افغانستان که تیان با سربازان سویدنی مستقر در افغانستان ملاقات کرد به کشور خود برگشت. او که لباس نظامی برتن داشت و یک پایگاه نظامی جدید را در شمال افغانستان افتتاح کرد، فداکاری سربازان سویدنی در افغانستان را مورد ستایش قرار داد. پادشاه سویدن به این مناسبت گفت من مانند دیگر مردم سویدن در این ماموریت مهم از شما پشتیبانی میکنم. این پایگاه جدید در مزار شریف ساخته شده، جایی که اکثریت سربازان سویدنی مستقر هستند. 350 سرباز سویدنی در شکوات قوای بین المللی کمک به امنیت ایساف زیر قماندانی ناتو در افغانستان خدمت میکنند. برنامه غذایی جهان وابسته به سازمان ملل هشدار می‌دهد هرگاه کمک‌های عاجل غذایی برای مردم افغانستان فراهم نشود، این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد. مسئولان این اداره در گفت‌وشنید با رادیو آزادی گفتند آنها در سال جاری به 257 میلیون دلار نیاز دارند تا بتوانند برای 7 میلیون افغان بی‌بضاحت مواد غذایی تهیه کنند. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز می‌گویند بانک برنامه‌ای به هدف بلند بردن سطح تولید و تهیه مواد غذایی روی دست دارند، ولی بدون مساعدت کشورهای کمک کننده غلبه بر فقر برای آنها دشوار است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه به نشر می‌رسد. رادیو آزادی. توجه کنید به ادامه اخبار. حکومت تاجکستان اعلام کرد یک تن از شبه نظامیان اسلامگرای فراری که از مدت بیشتر از 10 سال مورد تعقیب بود توسط نیروهای دولتی کشته شده است. طاهر نور محمدوف یک تن از مقامات ارشد وزارت داخله تاجکستان گفت عبدالله رحیموف که به نام مستعار مولا عبدالله نیز مشهور بود با 14 تن از همرزمانش در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دولتی در دره رشت روز جمعه گذشته کشته شد. تصاویری از جسد نامبرده در نشریه خبری شب گذشته از سوی تلویزیون دولتی تاجکستان نشان داده شد. حکومت تاجکستان میگوید جنگجویان زیر فرماندهی مولا عبدالله سال گذشته بر یک کاروان نیروهای دولتی حمله کرده و حداقل 25 عسکر دولتی را کشته است. دولت تاجکستان بعد از پایان جنگهای داخلی سال 1990 حملات منسجم را علیه بقایای شبه نظامیان اسلامگرا ادامه می‌دهد. ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه این بندر را با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی یک جا در نقطه مرزی کوپیکو در ولایت وان ترکیه افتتاح کرد. داوود اوغلو گفت بندر چهارم در ماه جون در منطقه سندری در جنوب غرب و بندر پنجم با دنبال آن در شمال شرق ترکیه گشایش خواهد یافت. روابط میان ایران و ترکیه با دنبال رویکار شدن حکومت باریشاه اسلامی رجب طیب اردوغان در سال 2002 رو به گسترش بوده است. ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرده و میگوید این یک تصمیم سیاسی بوده است. صفحه اینترنتی دولت ایران از رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نقل قول کرده میگوید این یک اقدام سیاسی مبنی بر معیارهای دوگانه و غیر قابل قبول می باشد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دارایی‌های 32 مقام ایرانی را منجمد و سفرشان را ممنوع کرد و گفت آنها در نقض حقوق بشر دست داشتند. یک مهاجر عراقی در غرب ایالت روزینا به خاطر کشتن دختر 20 سالش به 34 سال زندان محکوم شده است. به اساس گزارش او گفته است که دخترش بسیار غربی شده بود. این حادثه زمانی سبب خشم مردم شد که سارنوالان آن را یک قتل ناموسی عنوان کردند، زیرا فلال مالکی گفته بود که دخترش سبب شرمساری خانواده شده بود. وکلای مدافع او گفتند این قتل تصادفی صورت گرفته است. و محترزان در لیبیا میگویند نیروهای حکومت این کشور امروز حداقل 100 راکت نو گرات را بر شهر مصراته فایر کرده است، اما این عملات تلفاتی در پی نداشته است. این گزارش در حال نشر می شود که اداره نظارت بر حقوق بشر میگوید نیروهای وفادار به قذافی همچنان از بمب‌های خوشه‌ای علیه محترزان استفاده کردند. بر اساس گفته‌های این اداره که مرکزش در شهر نیویورک است، حداقل 3 نارنجک با بمب‌های خوشه‌ای ظرف 3 هفته گذشته علیه معترضان بر شهر مصراته استفاده شده است. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اکنون توجه کنید به ادامه برنامه.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت سرمان او قادر حبیب مو په دې ترشنه اسمانلاندې پروګرام کې په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د سولې د عالي شورا پر هلو ځلو د غرس د ترکیه او سعودي عربستان په شان د هیوادونو پر رول خبرې کوو. پرون د ترکیه د صدر اعظم له قوله وویل شول چې په خپل هیواد کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر په پرانستلو کار کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا ویلي چې د دوی په وړاندیز به په سعودي عربستان کې یوه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د طالبانو مشران نه وي، خو د هغوی یو شمېر خواخوږي به حضور ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ هولبروک په یاد په یوه غونډه کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ وکړ او د ریچارډ هولبروک له قوله یې وویل چې خبرې له هغه چا سره پکار دي چې ورسره اختلاف وي. ولسمشر کرزی هم په وار وار له طالبانو سره د خبرو شخ کړی او غوښتنه کړې چې باید طالبانو ته یو آدرس پیدا شي چې خبرې ورسره وشي. کتونکي وایي چې که په ترکیه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شي، دوی ته به لارا ورشي چې په مستقل ډول خبرې وکړي. خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې باید له طالبانو سره خبرې ونشي. په داسې کسانو کې یو هم د تغییر او امید د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دی. ښاغلی عبدالله د امریکا د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د خبرو او په ترکیه کې دوی ته د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړ او ویل د طالبانو د دفتر پرانستل به مرسته وکړي چې یوه تروریست ډله مشروعیت او رسمیت پیدا کړي. په نننۍ خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سولې د عالي شورا غړی مولوي ارسلان رحماني، د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د تغییر او امید ائتلاف غړی قاضي راز محمد دلیلی او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت. دوی ټولو ته هرکلی وایم.
برای من به نوبه خود مهمانان را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید و حضورشان خیر مقدم میگم در استدیو رادیو آزادی و همچنان شنونده عزیز رادیو آزادی را. شنونده عزیز، در برنامه امروز زیر آسمان کبود قسمی که همکارم گفت درباره دورنمای تلاش های صلح در افغانستان و فعالیت های شورای عالی صلح صحبت میکنیم. دلیلی صاحب، نخست میایم نظر شما را میخواییم بشنویم در ارتباط به تلاش های تازه که در راستای برنامه مصالحه و صلح با مخالفین مصالحه دولت افغانستان برای انداخته شده.
زموگه دی صلح پیسه که صلح تایدو همیشه غارو دی صلح پیسه که کوشانیو او همیش مگداویلی دی سی دی صلح پراوستلو که ټول ملت باید شریک وی، ټول ملت په غبان دی خبر وی، دا یو ملی بروسه ده. دی ټول افغانستان دی هر وګړي حق دی چې په دې بروسه کې باید خبر وی. دا بروسه باید ډیره شفافه، ډیره علنی او دی هر چا نظریات په دې کې باید تر قدر وړ وګڼل شي. نو په دغه اساس باندې موږ د صلح غوښتونکي یو، صلح تاییدوو. اما دغه مشخص سوال چې تاسې وکاوو چې دفتر په ترکیه کې د دې خلاصول ګرچې تر اوسه پورې دونه زیات موږ دا نه بولو چې څنګه به خلاصي، ولې هلته موږ نمایندګي لرو، هلته موږ سفارت لرو، هلته موږ قنسلګري لرو. دا خاص دفتر خلاصول په ترکیه کې د دې مؤثریت دونه نه بولو لکه دلته چې په یو افغانان او خپله افغانان په دې کې صلح کې شامل وي او مستقیما د طالبانو له رهبرانو سره وغږیږي او خپلې مذاکرې ورسره وکړي. د دې ځای به ډېر مؤثریت وي نسبت له دې نه چې د بل ملک دفترونه خلاص کړي او یا د موږ هویت افغاني، حیثیت افغاني او د افغانستان د مملکت حیثیت و وقار او کوم حقوق سی په بینلل کې موږ لرو او هغه د موږ له کداره سی.
ډېر مننه مولوی صاحب، ستاسو نظر سره که په ترکیه کې دفتر خلاصیږي ګټه به څه وي؟ آیا تاسو له دلیلی صاحب سره موافق یاست چې وایي که دفتر جوړیږي نو په داخل کې دی جوړ شي؟ په داخل کې څومره امکانات شته؟
اصلا موضوع دا شته چې مخالفین که طالبان دي که حزب اسلامي ده، هغوی د ملالی مسایز لخوا د شورا د امنیت ملي مسایز لخوا تورې لیستو کې نیول شوي او دوی باندې د امریکا او د مسایدونو لخوا یې جایزې و انعامونه ویشل شوي چې که چا ژوندي ونیول یا چا دوی مړ کړه. ښه، بله موضوع دا ده چې دوی نشي کولی په دې بندیزونه دي چې سفر وکړي یا ځان ښکاره کړي. نو اوس ضرورت دې ته شته چې موږ داسې یوه لاره پیدا کړو څنګه وتوانېږو چې دوی له زیرزمینې راپورته کړو، مخکې مځکې ته له دوی سره هم افغانان خبرې وکړي، هم دنیا خبرې وکړي. ځکه شک نشته چې موضوع د افغانستان تنها افغاني موضوع نه ده او نه تنها منطقوي ده، اوس عالمي موضوع ګرځېدلې ده. نو هېڅ چاره نشته له بېله دې چې دوی سره تفاهم کېږي، دوی ته به مصمونیت ورکول کېږي، دوی به په یو جهاد سره پېژندل کېږي، دوی به دغه نمایندګي دفتر لري. زه د دلیل سره د خبرې سره کې موافق یم چې هلته موږ نمایندګي لرو، سفارت لرو، کنسلګري لرو، خو هغوی داسې دفتر نه دوی ته کوو بیا دوی ته داسې دفتر ولري لکه چې هغه نمایندګي د افغانستان له ملته وکړي یا د افغانستان د حکومت منافع په یې کې خوندي وي. نو موږ داسې دفتر دوی دپاره غواړو چې دوی د خپل ځان نمایندګي وکړي. خپل ځان نمایندګي په ظاهر کې په افغانستان کې نه شي کولی. افغانستان کې جنګ روان ده، طرفین درګرځي، جنګ دي، هېڅ امکان نه لري چې دوی دلته ځان ښکاره کړي.
بله،
نو ضرور ده یا ترکیه یا سعودي یا امارات یا بل یو اسلامي ملک چې طرفین پرې قانع شي، دوی به هلته دا دفتر یې معنا دې چې دوی خپل موجودیت خپل ادرس معلوم کړي.
بله مولوی صاحب محترم، شما گفتین صحبتاتون که آغاز کردین از لیست سیاه یادآور شدین و گفتین که اسامی سران طالبان در لیست گنجانیده شده که اونا نمیتونن سفر کنن و یا اگر جای دیده شون بندی میشن و بر امور مالیشان هم تحریم های وضع شده. در صورتی که اینا نتونن سفر کنن، پس چطور میتونن به ترکیه برن؟
مرسش بجریان که ایزش ساده سوال داشتا شکوی دشه څوک نو ویایي چې دوی دې پاین مخالفت کړي دنیا سره یې بیا دې دوی دفتر خلاص کړي بیا دې دوی وزن سره دې پیریانو تیاره پیدا کړي اول څه دې ولر شي زه معنا دا ده چې دنیا به قانی کړي د افغانستان دولت به امریکایانو اروپایانو غربیانو نور دنیا په اعتماد کې اخلي ملي متحد هغوی به دې دوی باندې چې اوس بندیزونه لګولي خو دنیا پې لګولي افغانستان حکومت خو نه دې پې لګولي دوی باندې غوځ باندې زونه دی افغانستان حکومت خو دې بن پاره کې جوړ سه دا دوی باندې ډیر مخ سم امریکانو لګولیو نو دا مطلب مې زاده چې د افغانستان حکومت په خامو حدیدی پر زمينه جوړوي چې دوی هم په جهاد سره وپیژني هم مسؤلیت ورته ورکړي او هم سره خبرې او مذاکرات وکړي.
بله تشکر. خب به حال بریم از کارشناس برنامه ما آقای عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی، میخواییم که نظر اونا رو بشنویم. سعادت صاحب، شما نظر دلیلی صاحب هم شنیدین، از مولوی صاحب رحمانی رو هم شنیدین، دو نظر متفاوت و اینجا وجود داره. خب در البته در یک مورد مشخص که گشایش دفتر احتمالی طالبان در یکی از کشورها و بخصوص ترکیه است، شما چی فکر میکنین صاحب؟
تا جایی که من فکر میکنم بار اول مسئله باز شدن نمایندگیه که بتانه مخالفین افغانستان با دولت مخالفین داخلی افغانستان که مخالفین دولت افغانستان میشه با دولت مذاکرات را داشته باشه و یا مسئله مو بلک لیست بودنشان یا لیست سیاهشان حل شوه، مشارکت سیاسی مخالفین دولت افغانستان مطرح شوه. این نظر هم بار اول از طرف رحمانی صاحب مطرح شده بود، تا جایی که من خودم بیاد دارم میشه اینا توجیهات زیاد دیگه هم برای ازی داشته باشم، اما یه تو فکر میکنم تصور خودم ای از برداشت نمی است که خب در افغانستان حاکمیتی که جامعه بین المللی داره تا حد است که خود حاکمیت دولت افغانستان را تحت شعاع قرار داده، یعنی به این معنا که خود دولت افغانستان مکلف به این است که از حقوق اساسی ملت خود حمایت بکنه و او را برشان تأمین بکنه. بته اما شما میبینین که در آخر گزارش هایی که نشر شد مورد اصابت قرار میگیره اتباع افغانستان توسط نیروهای خارجی و یا هر جایی که اینا بخواین تلاشی میکنن و از این قبیل اعمال دیگه. اما اگر یک کشور دیگه باشه که حاکمیتش به مثل افغانستان تحت سوال قرار نگرفته باشه و دست بازی نداشته باشه، کشورهایی که فعلا اینجا با به نام تروریسم در افغانستان می جنگن، یک جای باشه که مخالفین دولت افغانستان که حزب اسلامی است طالب است احساس مسئولیت بکنه و در یک فضای باز بتانه اینا مذاکره بکنه. خود ترکیه یک کشوری است که شما خودتان میفهمین که در افغانستان حضور نظامی هم داره اما حضور بسیار صلح‌آمیز داره. تا هنوز ما نشنیدیم که اگر اشتباه نکرده باشم هیچ تانگ و یا در مجموع نیروهای ترکی مورد حمله طالبا قرار نگرفته و در شار و جاده هم که میگردن اینا با افغانا بسیار گد مکس میگردن، هیچ کدام مشکل نداره. خب میشه که این نوع امو روابط حسنه یا حسنیت طالبان نسبت به ترکیه باشه، یعنی یک انتخاب بد نیست. اما مسئله که مطرح شد که حیثیت بین المللی ما، حقوق بین المللی ما خدشدار خواهد شد، من به این باور هستم که ما در پرنسیپ های حقوق بین الدول اصلا زمانی که یک گروه از طرف کسی به رسمیت شناخته میشه برای از او نمایندگی داده میشه، مثل که مخالفین معمر القذافی است، یک بحث جداست که مسئله به رسمیت شناختن مطرح میشه، او دیگه یک نمایندگی سیاسی میشه. اما من تو فکر میکنم اینجا مسئله دادن ویزا مطرح نیست، مذاکرات مطرح نیست که از آدرس دولت افغانستان با کشورهای دیگه شوه، فقط مذاکرات مطرح است که بین افغان هاست و افغانا و جامعه جهانی که میشه به یک تفاهم برسیم. من فکر میکنم اقدام خوب از هر انکشاف را که ما در راستای صلح داشته باشیم او را به فعال نیک میگیریم، اما مهمی است که خب در جریان بحث ایره صحبت خواهد کردیم که چقدر ممکن است، اگر ممکن است طرف های متخاصم چطور میتونه، کدام نقاط وجوه مشترک است که اینا به گرد بیز بین.
مولوی صاحب رحمانی، تاسی دی سول عالی شورا خوب تماسون لرلی دی و ویلیم دی چه لمختلف خواهو سر تماسون نیولی دی، تر څه حد پورې مطمئنه یاست چې که ترکیه را حاضر شي چې طالبانو ته پخپل خوره کې یو دفتر ورکړي، طالبان به دا شی ومني؟ البته د طالبانو د یوه ویان له قوله افغان اسلامي آژانس ویلي دي چې طالبان حاضر نه دي چې په کوم هیواد کې دفتر پرانیسي، ځکه چې دوی وایي چې اصلا خبرې نه غواړي چې وکړي.
طالبانو د ابتدا نه تر اوسه پورې هیڅ وخت کوم د خبرو د صلح پروګرام نه دراز کړی. طالبان په دې باندې اعتراف کوي چې جنگ د حل لاره نه ده. په دې باندې ټول متفق دي که طالبان دي که د افغانستان اسلامي دولت ده که ګاونډیان دي که نوره دنیا ده، چې دوې لارې دي، بله لار نشته، یا به جنگ وي یا به صلح وي. جنگ باندې اوس دنیا هم قانع ده او په دې اعتراف کوي چې جنگ د حل لاره نه ده. نو بس پکت خبره په شرطو کې اوس طالبان یا چې موږ مذاکرات کوو چې خارجیان ووځي او حکومت ورته یایي چې تاسې د افغانستان قانون استاسي ومنئ یا اصلاح په مځکه کېږدئ تسلیم سي، موږ درسره خبرې کوو. دا شرطونه بې وخته دي، قبل الوخت دي د دواړو طرفو. طالبانو باندې موږ باور لرو چې که دوی له توره لیسته وایستل شي او دوی ته مصونیت ورکړل شي، یا ترکیه یا سعودی یا بل یا بل هر جای چې وي، طالبان خبرو ته حاضریږي. طالبان داعیه لري. موږ تاسو ته پته ده چې طالبان خو په نورو دنیا کې پروګرام او اجنډا او هدف نه لري. دوی داسې نه دي لکه نور تحریکونه د دنیا چې په نورو ځایو کې دوی اجنډاوې لري او اهداف لري. طالبان دلته د افغانستان له حکومت سره مسله ده، موضوع دلته منحصره ده په افغانستان کې. هغوی دې ته حاضریږي، خپله داعیه په ډېره ښکاره او په ډېره لوړ غږ ویلی شي. هغوی اسلامي نظام غواړي او هغوی په افغانستان کې امنیت غواړي او هغوی په افغانستان کې ځان دپاره د اعتماد او د باور پیدا کولو ځای غواړي. نو دا ډېره واضح خبره ده. راغله دې ته چې موږ مارول مطبوعاتو یا څوک یا تر څو چې دوی په دغه تورو تیاری وکړي او دوی په مخ مځکې حاضرېدی نه شي، چا سره کېناستی نه شي، چا سره خبره کولی نه شي. نو هر څوک راتلی چې ویلی چې د طالبان نماینده یم، زه صلح منم یا نه منم. څو ورځې مخکې موږ تاسو ته پته ده چې مطبوعات ټول کې لوېدلي وو او داسې د چاجواورې خنداورې خبرې وې چې اختر محمود عثماني نماینده راغلی دی او د اختر محمود منصور وو برسانی والو په سیاره کې راوړی دی او پلانه شوې. وروسته بیا معلومېږي چې هغه صابن فروش و که سبزي فروش و په کوټه کې. دا مسایل خو هلته کېږي چې موږ یو ور میدان ته سره ووځو او خبرې وکړو، او دا چې تر څو پورې د یوه سړي خبره په یا انټرنیټ کې څوک ورکوي، داسې خو د غرض خاوندان ډېر دي.
خو دلیل صاحب یوه پوښتنه مخکې تر دې چې د اوریدونکو پوښتنو ته زموږ نور مېلمانه ځواب وایي، یوه پوښتنه له تاسو څخه لرو. د طالبانو د دفتر سره تاسې مخالفت وکړ په یو شکل سره، وویل چې دا ډېر ګټه نه لري. ځینې خلک وایي وایي طالبان چې تر څو داسې ادا کېږي چې په پاکستان کې دي، تر څو هغوی وایي په پاکستان کې وي، هغوی نشي کولی چې له افغانستان سره په مستقل ډول خبرې وکړي. نو دوی ته پکار ده چې په یو بل درېمګړي هیواد کې وي، څو خپل آواز په مستقل ډول څرګند کړی شي، خپل دریز په مستقل ډول څرګند کړی شي،
تر څو پورې چې کوم صلح چې د طالبانو لخوا چې د افغانانو د علماو د برجسته خلکو لخوا چې د پوهانو لخوا چې دوی سره یوې موافقې ته نه وي رسېدلي، د دواړو لخوا څخه یو د ملت په هغو باندې باید خبر وي او د ټول ملت په خوښه باندې داسې یو میکانیزم جوړ شي چې هم یې طالبان ومني او هم یې د افغانستان ملت ومني.
ملت به ولې سوله نه مني؟ دلیل صاحب، د دې لپاره دلیل څه کېدای شي چې څوک دې سوله ونه مني؟
د ملت صلح مني. ماده داسې نه دي ویلي چې ملت یې نه مني. موږ ویل دغه خبره چې دفتر وي تر هغه وخته پورې چې د طالبانو لخوا چې هم یو شین څراغ ورکړ شي چې موږ دې ته آماده یو صلح ته خبرو ته آماده یو، موږ په دې راسته کې اوس په دغو شرایطو باندې راځو چې هغه د افغانستان ملت او حکومت هم په هغو کې ورسره منلی وي او دنیا هم په هغو باندې تایید کړی وي. نو که په هر ملک کې وي بیا په هغو کې موږ مخالفت نه لرو، مګر په دې کې څو شرطونه موږ لرو. شرطونه یې دا دي چې ابتکار د افغانانو په لاس باندې وي، د افغانستان د علماو، د افغانستان د پوهانو، د افغانستان د سیاسیونو په لاس باندې وي. موږ په دې کې دا شک بولو چې دغه ابتکار د صلحې د موږ نور خلک له موږ نه وړي. تاسو ګورئ فکر وکړئ لکه د بل ورور چې وویلی دا تر اوسه پورې چې لس کاله وتلي دي یا پنځه کاله یا څلور کاله د موږ په صلح کې په دونه پیشرفت راغلې ده، موږ تر اوسه پورې کوم مؤثر حرکت د طالبانو لخوا چې په دې کې لیدلی ده او د ملت په نفهم کوم براورد راوړی ده. موږ د حکومت دي د دې دپاره چې صلح چیغې وګو او هیئتونه تعینوو، شوراګانې تعینوو، تحکیم صلح موجوده وه. آیا تاسو پوهیږئ چې په دا د ملت خلک کوم شي ته وګوري چې دغو صلح موږ ته څونه براورد راوړی، څونه دستاورد نه نه هغه خبره نه وایم، نه جنګ کې نه ده تیز کړی. موږ هم د صلح طرفدار یو، دغه چې د ورور وویل یا مدومر ورور وویل، هیڅ وخت ډاکتر صاحب عبدالله د صلح نه ردوي، نه تر اوسه پورې رد کړې ده، نه داسې
وایي که چېرته طالبانو ته دفتر پرانیستل شي دوی به مشروعیت پیدا کړي. لیکن
هغه دي هغه د دولت خبره ده، هغه د حاکمیت د افغانستان خبره ده. موږ اوس هم په دې ټینګار کوو چې حیثیت د افغانستان، حاکمیت د افغانستان، قانونیت د افغانستان، چې څرنګه موږ بینالمللي حیثیت لرو، موږ دغه ابتکار که د صلح ده، که د افغانستان د ملت د نفع دپاره ده، بل چا ته باید په لاس ور نه کړو.
موانع را شما در چی میبینید؟
زموږ د ما نظر دا دی چې د صلح په حصه کې لکه مولوي صاحب محترم چې وویلی، ټول خلک تلاش کوي که یو قدم هم پکې اخیستل کېږي هغه موږ تاییدوو. مګر په دغه حصه کې چې تر اوسه پورې طالبانو هیڅ کوم اعلان نه ده کړی، کوم پیشقدمي یې نه ده کړې، کوم څو فیصده دوی دا خپل نظر دوی په دې باندې مطمئن نه دي، دوی د دنیا نه مطمئن نه دي. دوی د تور لیست تر اوسه پورې تاسې لیدلی دي چې څو نفره دوی افه شوي دي. تر اوسه پورې چې دنیا اعلانونه کوي په دې باندې چې موږ صلح تاییدوو، صلح ښه کار ده. یعنی تنها دا صلح بودن دی ښه کار دا خو یو شرعي امر ده، موږ ټول په دې باندې مکلف یو چې صلح ښه ده. اما د دې دپاره چې کوم کار تر اوسه پورې سوی ده، مؤثریت یې دی باید دونه وي چې اقلن یو جنګ خو قطع سوی وای، د افغانستان د خلکو وزل خو پکې کم سوي وای، انتحاریان خو کم سوي وای، په تر اوسه پورې جنګونه خو یو څه کم سوي وای. نو بیا به موږ په دې پوهېدو چې طالبانو واقعا یو څه د دغو د صلح د پاره امید شته. دومه خبر دا ده چې د که نه دي ویلیم خو امادګي هم نه ده ښودلي. یعنی هغه چې څوک چې هغه مؤثریت ولري، موږ ولې ملت ته داسې
خبره له مولوي صاحب وپوښتو چې مولوي صاحب رحماني مخکې به اورېدونکي هم همدا خبره وکړه، وایي ولې طالبانو تر اوسه پورې یو ځل هم د سولې خبره نه ده کړې؟
زما په عقیده باندې که موږ هر څومره په دې کې تفصیل ورکړو دا به څومره بې ځایه یا به په ځای وي. زما موږ تاسو د افغانانو په صفت راځي حقیقت ووایي. حقیقت دا ده چې طالبان لس کاله کېږي قریب چې دوی حکومت سقوط کړی ده او دوی تللي. موږ تاسو ته به یاد وي چې رئیس صاحب دولت چې کله مشورتي لویه جرګه افتتاح کوله، په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دې اوس بحراني حالات د دې لاملونه یې شمېرل، ویل اصل عمده عامل او سبب یې دا و چې طالبان ما ته راغلل، شاولي کوټه لیک راواستوه او زما حکومت یې ومانه. بیا دغه لاس یې هم ورته ونیو چې رئیس د بغران راوړ عبدالواحد، هغه په منځلس کې حاضر و او په دغه منځلس کې د خبرې کوي د امریکا سفیر هم و، د نورو دنیا د سفارتونه لري، هغوی مسؤولینه و، استاد هم ناست. نو بیا ما خط بیرتا ورکتاش لو اعلان وکی لرادیو لاری و آغا خط می رواستا و بیا دوی را لرشاو لکوتا ما تای بایات را که چون طالبانی پنام وقتل خو بد بخستانا چی دیغو کرو ورو دیغو چی دوی لمشتر سم آمیده لرالا امریکایانو او دیغو وقت داری دوی پرینخو ساقی بیکر پا غرو که نیول پلارو که نیول پاکستان که نیول گوانتانام سیولد آن سی آقا جی دوی سپیر و پاکستان که و مسونیت خدماتی لار آقای اونوی یوی وار خوب هر حال زویم که توی کوست طالبان دا سما کهی چی طالبان چی میدان آقا گوی که چی مجر یا اربند که یا تیاریو زبا دان غلاولوی زبا یا سخت بده توقعوی چی توی که لشاکی دلتا جی دو بانی سلوشت و حکمتو اسکر را غلی مدیر ناشلیحی را غلی دلتا پا ملیارد کمکونه لی حکمت سرکیگی دلتا یه طالبانو پا جز بانی تبلیغات رواندی طالبانو سر آغا خپل افغانی هویتی سوک نمانی سنگ بیا با دی حال که مردنی تماسا وقوهو کو آگوی پسر جایجی دی چی کچا ملا عمر زنده اون یای عمر که 15 میلیون دالر دی چا 15 میلیون دی کچا گلبدین اونیو کچا جلالدین اونیو اینه دادش یه خبری دی اشی ما جی وقت تیره و ساعت تیره و حقت بانی طور خسر پیو طالبان تا دی مسئولیت ورکر چی طالبان دی افغانان رو بلل چی طالبان دی افغانی هویت ولری مگ دی دی هیست مدیان نیو
مولوی صاحب رئیس جمهور کرزای بارها میگه پا گفته که ملا عمر بیایه ما برش پناه میتم و که ایش گفتگو میکنم و ایچ کو از خود ملا عمر تا دعوت کرده از حکمتیار دعوت کرده
رو را دخوتاش فکر و که دای دعوت ورکی چه ملا عمر دیرایشی و اگریش مورس خلاص و دا گلبدین دیرایشی تشلیمی تا واری او که ورسر خبری کهی گوره بیاده شی مرسه شی
به اونا میگن که برای گفتگو بیاین ما امنیت شانه تضمین میکنیم
دا خود دا خلا پس وسته بیایی شی ما برایش تضمین میکنیم نه چه تضمین ورسه کلا دوی خب مخی عرضو که باید تاشی متوجه و چیزی هر خبری تا ما ویل دی افغانستان حکمت پا دوی بندیزونه نیده لگه ولی دی افغانستان کردیسه پا دوی بندی جایزی ندیشی د افغانستان د حکومت حقوقي صلاحيت نه ده چې په افغانانو باندې بندیزونه ولګوي یا یې په سر جایزې کېږدي یا یې بندي نشي یا یې وژني دوی باندې شورا د امنیت ملي له خوا دي هغوی به د بندیزونه هم لرې کوي هغوی به تضمین هم کوي هغوی به مسؤلیت هم ورکوي مسله هلته بنده ده
به خاطر تنویر افکار همی کسایی که همیل صدای ما شما را میشنوند عموما فکرشان مخشوش است در مورد همی تلاش های صلح که ما شما همیل صحبت میکنیم شما میگین که رئیس جمهور اگر دعوت هم میته ای رئیس جمهور کرزی بالای اونا تحریم هم وضع نکرده ای سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی و بالای از افراد طالبا و رهبرای طالبا جایزه هم مانده پس امی روند را که شما آغاز کردین امی پروسه را که شما آغاز کردین با پیش میبرین امی شورای عالی صلح که ساخته شده همه مردم افغانستان به ای چشم امید دوخته شما با جامعه بین المللی با امی کشورهای در افغانستان حضور دارن و حضور با امریکا که رهبری امی ائتلاف بین المللی را با عهده داره در افغانستان با اینا شما در امانگی نیستین در تماس نیستین
ما در حرکت که تمر وقت شروع کرده و کوشش هم کرده در اول خبر ما پر طولو که مقدمه که در رئیس دولت ویلی حمید کرزی صاحب تا چه تک خبری کوی دنیا و په اعتماد کې اخلي خو سن غربیان په غربیانو کې امریکایان او موږ دا مخکې چې تومره سپورونه وسو لیدنې کتنې وسو په دې کې بحثونه وسو د حاجی ملحرمه د سعودي له پاچا سره د نور دلته چې څوک سیاسي نمایندګي لري حیاتونه راغله موږ امید نه لاره او نه چا شورا جوړول نه کرزی صاحب اقدام کولی سوی چې د شورا وي جوړي د اوس وخت د مخ کې د تطاوت چې اوس دنیا په دې قانې ده او اوس اعتراف کوي چې د حل لار هم داده چې طالبان سره تفاهم وشي
ولایت با ولایت با رادیو آزادی
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
شنوندگان عزیز در برنامه امروز زیر آسمان کبود درباره دورنمای تلاش‌های صلح در افغانستان و فعالیت‌های شورای عالی صلح صحبت می‌کنیم. می‌خواهیم از شما هم بشنویم که تا چه حد در ارتباط با تلاش‌ها خوشبین هستین و به نظر شما گشایش احتمالی دفتر طالبان در ترکیه یا یکی از کشورهای اسلامی بر این تلاش‌ها تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؟ مهمانای ما هستند مولوی ارسلان رحمانی، عضو شورای عالی صلح افغانستان، قاضی راز محمد دلیلی، عضو ائتلاف تغییر و امید، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی.
یو اوریدون که ویل وای لوګر څخه چې تلیفون کړی و نو میر شو ځکه چې ومنه لیکو ير میشو ویل وای طالبان حاکمیت او استقلالیت نه لري، یعنی د خپل سر خلق نه دی. د اشاره دته و چې یعنی پاکستان د پاکستان تر تاثیر لاندې دی. که په دې برخه کې سعادت صاحب تاسو تفسیر وکړئ.
اصلا د مذاکره د تته خان په توګه مطرح کیږي یو مهمه مسله هم دا ده چې اصلا یا دا ده چې په د طالبانو دوی معمولا مطرح کیږي موږ چې تر کوم اندازې پورې ورسره کوم وخت خبرو زمینه مساعده شوې ده، د دوی توجیه دا وي چې دوی که پاکستان کې اوسې بله هیڅ لاره یا چاره نه لري د دې لپاره چې په افغانستان کې دوی جګړې ته دوام ورکولی وشي، اما دا توجیه پر صورت په ځای نه ده. دوی بالکل همدا یو مهم عامل همدا دی او د پاکستان صدر اعظم مخکیم دا مسله مطرح کړې وه، یو ورځ مخکیم دا خبره بیا مطرح کړله چې پرته د پاکستان د مداخلې نه په افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی، ناممکن دی. دا په خپله دا ښیي چې د پاکستان د نظامي استخباراتو نفوذ په طالبانو کې شته. حتی د ملا برادر په اړه هم همدا خبرې دي چې هغه دوه ځله په مستقلانه توګه مذاکره هڅه وکړله او خبرې وکړلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو په خواني استازي دا خبره تایید هم کړله. وروسته دغه په خپل سر مذاکره لامل د دې شو چې بالاخره هغه اوس فعلاً په پاکستان کې په توقیف کې، یعنی دا خبره تر یو ځایه پورې څرګنده ده، واضح ده. خو یوازې مشکل دا نه دی، زه فکر کوم چې طالبانو سره د مذاکره په اړه خنډ دی دا وي چې هغوی خپلواک نه دي. اصلا که موږ دا مسله مطرح کوو ګوري، مم اول چې موږ خپل هر ورځ د واټ په سر باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا ته نه ویشتل کېدی سو وژل کېدی سو پرته له دې چې د خپل د قاتل د محاکمې غوښتنه کولی وشو. کله چې د لندن کنفرانس زما یادیږي په لومړي ځل د افغانستان دولت د لوري په جرأت باندې د مذاکره مسله په نړیواله کچه ډیره واضح او څرګنده او په ښه منطق مطرح شوه، هغلته همدغه دا چې د خپل سوله او مذاکره په نړۍ کې اخلاقي اصولو سره ډیر سمون خوري، څوک ښکاره څرګند مخالفت نشي کولای. ټولو دا وویل چې سمه ده موږ مخالف نه یو، اما ګوردن براون چې هغه وخت کې و او خپله هیلاري کلینټن دوی وروسته چې په رسنیو سره مرکې وکړلې د کنفرانس نه وروسته، هغوی د طالبانو په موقعیت باندې ټینګار دا وکړ چې دا باید له منځه لاړ شي. اوس څنګه موږ کېدای شي یو چا د کاملا د معدومیت لپاره فکر وکړو او مذاکره هم ورسره وکړو؟ یعنی تر اوسه پورې ښکاره او څرګند موقف د هغه صلاحیت لرونکو مقاماتو لخوا ته نه چې دوی په ټول لیست کې شامل کړي واضح شوی نه.
ما همدا غوښتل سعادت صاحب همدا نن په دې خپرونې په دې پیل کې موږ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر یوه خبره نقل قول کړه، په هغې کې ویل شوي ول چې وایي خبرې له هغه چا سره پکار دي چې اختلاف ورسره وي، هغې د خبرو ملاتړ وکړ او په ځلونو یې د خبرو ملاتړ کړی تر څو پورې چې طالبانو په خپله شنه اشاره نه شودلې، نو ولې دوی له تور لیست دوی وباسي؟
زه خپل دا نه وایم دوی د تور لیست مسله هم په اسانه نشي حل کولای، دغه مسلې نزاکت هم واضح ده. یعنی که چیرته دوی مخکې له وخته طالبانو د تور لیست وتلو مسله مطرح کی، بیا خو به د هغوی شمولیت هم دوی ته د سوال لاندې، او که نه باسي بیا هغوی خو په خپله ملي اتلانو باندې بدلېږي، دا د هغوی مجبوریت دی. اما زه دا وایم چې روښانه څرګند دریز دوی باید خپل هغه موقف څرګند کی، واضح کی، هغه شکلیت میکانیزم ماهیت یوازې خو په دې نه کېږي چې موږ خبرو ته حاضر یو د خبر نه حمایت کوو په څه شکل حمایت کوئ په څه ډول دوی د ادغام مجدد نه حمایت کوي ادغام مجدد کې خو تاسې پوهیږئ چې طالبان نه راځي هغوی خو ژوند کوو همدلته همدغه عادي ژوند د پرېښودو وسله یې واخیستله مخالف شول اما د بل پلوه موږ دویم کټګوري کې چې کوم مشکل لرو هغه دا دی چې خپله د طالبانو همدغه سخت دریځي چې هغوی نه حاضرېږي او یا په بل عبارت هغوی د بشپړ واک او استقلال خاوندان هم په دې باره کې نه دي چې تصمیم ونیسي درېیمه مسله مشکل چې موږ لرو په افغانستان کې یوه ډله ده چې د اپوزیسیون او غیر اپوزیسیون په نامه تاسې فکر وکړئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغوی بشري حقونو د تیری په نامه د سولې د پروسې سره هغه سیاسي مداخله کوي ردی یې اوس زه خپله د افغان په توګه ماته دا سوال دی چې کله د انسانانو په ککره دلته میخونه ووهل سول کله چې مړي ونڅول سول رخت مرده او چی پاتې سو هغه جنایت نادیده نیول کیږي او نن دوی ډیر ټینګار په دې باندې کوي چې طالبان د موږ هم پلویان د دې یاستو زه خپله د حقوقو د یو محاصل په توګه هیڅ پلوی د دې نه یم چې یو چا دې په افغانستان کې جرم کړی هغه طالب یا هغه څوک یې هغه دې وبکل شي اما لږ تر لږه من خو حد اقل دغه حیثیت او دغه صلاحیت باید پیدا کوسی بل ورځ موږ مجرمین خپل طالبان دې مجبور کړي چې مذاکره
وکړي شما تقریبا کل مسائل اشاره کردین بیاین که بازم به سوالای شنوندای ما برگردیم آقای رحیمی در فیسبوک در صفحه زیر آسمان کبود سوال کرده میگه که از میمونا میپرسم طالبان همش میگن ما با دولت افغانستان که خود مختار نیست قسمی که شنونده ما می نویسه هیچ وقت مذاکره نمی کنیم ما اگر هر وقت مذاکره صلح بکنیم با خود امریکایی ها می کنیم تا خود امریکایی ها با خود امریکایی ها وارد مذاکره صلح می شیم مگر اونا نشن شورای عالی صلح اختیار خود نداره
بله د ته ورته یو پښتنه په ټلیفون کې هم ونه مولوی صاحب رحماني کدوې ته تاسو جواب وایست البته یو بل دا هم ویل چې د صلح عالی شورا د اختیار خاوند نه ده رحماني صاحب ویل له بغلانه
بله زه خپله زه شیان چې دا سوال چې څوک پورته کوي چې عالي شورا صلاحیت لري نه لري دا د موږ په هغه یوه اول جمله کې ډېر خلاص واضح نه د طالبانو نه ناتورالیست ویستل بندیزونه لګول یې دوی سر جایزې ښودل نه دا د افغانستان د حکومت صلاحیت څه چې وکوي نه د عالي شورا صلاحیت څه دا د ملل متحد خبره ده دا خلک دلته راغلی دي د ملل متحد فیصله راغلی دي زورور چې هر لار غواړي یو قانون ځان ته برابروي چې دای پیتیر شي او بو پیتیر هغه ویایي پښتو کې زورور بو پیچونې خیږي رای به شو دې ته چې په دې کې شک نشته چې تر اوسه ما وویل مخکېم چې تر څو پورې موږ مطمئن نه وو چې غربیان دي او جهانیان به ووایو چې په سر کې امریکا ده هغوی تر دې ته قانع سوي نه وي چې د افغانستان موضوع چې د مذاکرین په نامه لاره حل چې هېڅ تمه توقع نه وو موږ د شپږ کاله کېږي موږ دلته راغلي یو موږ هېڅکله ځان نه یاست نه مطبوعاتو کې مطرح کول هم د خبره کوله اوس د موږ څومره چې دوی سره کېنو څومره چې دوی سره خبرې کوو یو خوا چې مطبوعاتو کې یا چې یا مرمن کزم چن وی یا مثلا جمهور رئیس یا وزیر دفاع یا د برسانی سابق وزیر خارجه وی یا هغه مسائل خو مطرح دی او خپل کوي اما موږ سره خپل چې څومره په هغه قضیه کې موږ فکر کوو اوس دنیا په دې قانې ده چې جنگ د حل لارنه دا چریکي جنگونه دي دوی په دې وس وپېدل چې دا تکتیکونه بدلول دغه سرعت باندې صاحب پراخېدل د جنگ لپاره ګټون کنه ده دا جنگ مشخص سوال موږ وکړو چې عالي شورا موقف دا ده چې د عالي شورا سره تایید د جامع بین المللي ده د بین المللي ټولنې ورسره تایید ده نو اوس عالي شورا کولی شي په آزادو لاسو باندې د صلح خبرې وکړي پروګرام په مخ کې یوسي
بله یعنی مسله را نه شما روشن ساختین د سوالایی که وجود داشت فکر میکنم که در فکر ما و شنوندایی که رادیو را میشنون هم روشن شده باشه شنونده دیگر ما ایمیل کرده میگه در چندین سال گذشته به همه جانیان معلوم شده که طالبا نه به خاطر مردم مبارزه میکنن نه هم همو غمشان دارن فقط میخواین که اهداف بیگانه ها را و اسلام بدنام کنن من کوتاه کوتاه کش میکنم بخونم ایمیلشان دراز است اسلام بدنام کنن و نفرت و انزجار در بین مردم جهان در برابر اسلام ایجاد کنن خب این شنونده ما همچنان می نویسه که اولین خارجی هایی که در افغانستان آمدن در صفوف طالبان بودن و اونا بودن که زمینه حضور خارجی ها را در افغانستان مساعد ساختن. بران در صورت اجازه دادنشان جهت ایجاد دفتر در ترکیه در حقیقت شناختن همه جنایات ضد بشری و اسلامی ای گروه می باشه. دلیل صاحب شما نظرتان رو بگوین، شما به نحو مخالف ایجاد دفتر طالبان در ترکیه هستین، شما هم عمود یک دید دارین یا در برابر عمود فکری که وجود داره در بین تعداد از مردم نظر شما چی است؟
نه ما خو مخته هم خپل خبر وکړو چې مخالفت موږ په وکی د صلح په حصہ کې نه لرو، نه هیڅ کله د ډاکټر صاحب عبدالله طرفه دا ویل سوی دی، نه له دې چې ویل سوی دی د موږ له ټولو انډیوالانو یا د ټول د موږ سیزه چې ملګري دي موږ د صلح په حصہ کې کوشانو یو، مګر څه واقعیتو ته راځي یو د نظر وکوو. ټول اورېدونکي باید په دې باندې پوه شي چې موږ دا خبره کوو دا د ملت په ګټه ده، دا د ملت په خیر ده، دا د ملت په بهبود ده، او دا د افغانستان کې یو تاریخي دغه پاتې کېږي چې کنن یو موږ یو غلط کار تایید کو بیا به ملت وایي چې تاسو ولې دا غلط کار تایید کو. موږ دا وایو چې په دغه حصه کې د صلح په حصه کې موږ باید په واقعیت سره ګامونه واخلو، موږ خپلې نفع د ملت له نفع قربان کو، موږ خپل غرضونه باید په دې کې ونه چلو، موږ خپل شخصي منافع د ملت تر منافع مقدم و نه بولو، موږ د خپل حکومتداري لپاره خلک باید و نه غولو، موږ د صلح پروګرامونه د انتخاباتو د کامیابی لپاره او د دې لپاره چې دوه کاله درې کاله خلک مصروف وساتو د دې لپاره باید نکو، موږ د دې لپاره چې یو 500 نفر ته معاش ورکو دا کارم باید د خلکو باندې باید دا تجارت نوی کړی، دا حقوق دی، موږ باید ټول حقوق بین المللي، حقوق داخلي، حقوق د هر انسان ته په درنه سترګه وګورو او هغه په ځان باندې ومنو، موږ باید قوانین په ځان باندې ومنو، موږ باید هغه قوانین چې موږ وضع کړي لوی جرګې غوته اختیار دغه ورته تایید کړي دي، رایه ورکړې ده، او هر څوک دا حق لري چې خپله خبره وکړي، خپل نظر ووایي، خپل نهایي نظر ته باید فکر وکړو، موږ چاته دې بده په سترګه ونه ګورو. وایي ان بعد ازون اسم، هر چا چې هره خبره وکوله په بدګماني کې ډېره غټه ګناه ده. محترم مولوي صاحب ناست، لکه مولوي صاحب چې درته ویلې، موږ دا وایو چې دغه ټول پروګرامونه چې دي د دې دپاره دي چې حکومت خپل وخت تېروي، حکومت خپل منافع وي دپاره خپل کار کوي. اوس خپله دا موږ چې دلته ناست یو ټول په دې باندې ما اعتراف لرو چې کوم معاصر کار په دې صلح کې په دې دونه کاله کې نه ده سوی، ولې که چیرې واقعیت د موږ په نیتو کې صلح وي یا اقلا اراده د صلح له بهرنیانو سره وي یا اقلا اراده د صلح له حکومت له زمامدارانو سره وي، دا ولې تاثیر نه لري؟ ولې دا ملت له دې چې ښه ورځ په ورځ کې هر څوک صلح غواړي یا هر چا په کور کې نه ور باندې
مخکې نړیوال شرایط نه ول مساعد وس مساعد شوي دي. مولوي صاحب رحماني وو
دا نه دي مساعد، ګوره که چیرې مساعد وای تاسو په هر ورځ کې ګورئ، اول کفر زندغه مساعد وای، آیا دا طالبان یا دا مخالفین دونه فکر نه لري چې دی پرونی دوه نفر انتحاریانه دیګل نشل نه پر راليږي، موږ او دونه دغه نه لرو چې هره ورځ هغه بمباري کېږي. اقلا دغه د تورلس خبره لکه سعادت صاحب چې وکړه دا خو باید تر وحده پورې عملي سوی وای چې اقلا دغه طالبانو یا د مخالفینو اعتراض خو په موږ باندې نه وای.
بله، به چه ترتیب شما میخواین که از برنامه صلح میخواین، اما به چه ترتیب میخواین؟ شما میگین حکومت وقت خود ضایع میکنه، پول مصرف میشه به جای است و این تلاش هایی که تا امروز صورت گرفته نتیجه نداشته. به نظر شما چی شکل شوه که صلح نتیجه بده؟ خب شورای مشورتی صلح برگزار، جرگه مشورتی صلح برگزار شد، شورای عالی صلح انتخاب شده، نظر شما چیست؟ شما چی روند پیشنهاد میکنید؟ به چی شکلی پروسه آغاز شوه
که نتیجه
بده؟ بله،
مهربانی دما نظر داده چې موږ ټول ملت په واقعیت په جریان کې واچو د دروازو شاته باید خبرې موږ رالوچو که کومې خبرې له طالبانو سره سوي ملت باید په خبر وي که بهرنیان د موږ صلح نه قبلوي او کوم ستونزې لرو موږ باید ملت په غو باندې خبر کو که همسایګان له موږ څخه دغه بازي وړي او هغه یې په خپل لاس کې نیسي او ټول ملت اوس له دغو چې سر ټکوي چې بیا د همسایګانو په لاس باندې د موږ صلح کېږي دغه باید دغه ملت ته واضح سي تر څو پورې ملت له ځان سره مرګری کړو په هر بروسه کې چې وایي چې ملت مرګری و نو خدای مهربانه ده چې بیا کامیابي ته به ورسېږو دا چې ملت له موږ سره نه یي مرګری او قوم له موږ سره نه یي مرګری د افغانستان خلک په موږ باندې اعتماد ونه لري او لس کاله راباندې بې باوره سوي یي څنګه موږ په یوه خبره باندې تاسو وساده ولیدی چې تنها مذاکرات وسو
رحماني صاحب د اوریدونکو چې ویل چې وایي یو اوریدونکو ویل چې طالبان ځکه سوله نه کوي یا د ده په نظر باید سوله د افغانستان له حکومت سره ونه شي ځکه چې دا حکومت د غربیانو یا د ده په وینا د صلیبیانو تر واک او کنټرول لاندې دی دوی ته تاسو څه وایست
دا مسله خو ما مخکې مرزو کوي چې ځان دې کې اوس موږ څه بحث کوو موږ د دې بحث کوو چې موږ بهرانیان اوس په اعتماد کې اخیستي هغوی اوس د دې تایید کوي چې تاسو افغانان کینئ موږ سره که مشکل لرئ هم در سره مطرح کوئ تاسو سره مطرح کوي مخامخ خو بیایي موږ به کینو په هر ځای کې چې دفتر خلاص کړو په توافق د طرفانو یا ترکیه یا ترکمنستان یا امارات یا بل یا بل هلته به کینو داسې موضوعات به راواخلو ساده چې په هغو باندې بې قید و شرطه بحث کولی شو طالبان بې قید و شرطه په بندیانو باندې بحث کول غواړي حکومت افغانستان بې قید و شرطه په اعماري کارو باندې مکتبونه د نه سوځول کېږي معلمان د نه وژل کېږي نه درغمل کېږي انجنیران د نه سیختول کېږي نه د اختاب کېږي کلینیکونه د نه تخریبېږي شپاخانې د نه تخریب سړکونه د نه تخریبېږي پلچکونه د نه غورځول کېږي په دغه مسایلو به بحث وکړو دې نه به لاړ شو دوم قدم کې په داسې مسایلو به بحث وکړو په نوعیت حکومت موږ شاهي نظام وي امارت اسلامي وي ډیموکراسي وي جمهوریت وي په دې به بحث له دې نه به پسې واړو تېر بهستو په دې به مسله بحث وکړو چې دا بهرنیان چې هلته راغلي دي یا د موږ په خاوره کې یا غواړي چې د موږ له خاورې نه شته واده په خپلو ملکو کې وکړي القاعده یې بولي بلې بولي په دې مسله به توافق ته ورسېږو طالبانو سره طالبان به افغاني افغاني وبولو رای بهستو په دې کې چې دغه بهرنیان راغلي دي په نام د کومک په نام دې چې موږ دلته امن راولو خپل اهداف لري هغو اهدافو نه باندې به ښه په تفصیل بحث وکړو دغه څه به مو وایي چې ځې په مخم شا ځې خپل کار کوي یعنې زه یم دغه مسله ولې داسې ګونګه ګونګه سره را مطرح کوو زه یم دا ورونه دې په دې باندې پوه شي چې هېڅوک داسې نه وایي چې اسلام او یهودیت او نصرانیت یو شي یهودیت او نصرانیت او بودایت او هندویزم او دغه مسایل د قرآن پرې ډاکته کړه
مولوي صاحب که چېرته تاسې دا پروسه شفافه وای لکه څنګه چې قاضي صاحب دلیلي وویل نو شاید د خلکو په ذهنونو کې دا سوالونه نه وای پیدا شوي تاسې هر شی خلکو سره نه شریکوئ
شفافه خو او دلیلي صاحب مې ده څنګه ناست دلیلي صاحب هم نه ده غږولی دا یا چې شفافه نه ده زه په د شفافه نه پېژنم خو شپاړه سوه خلک راغله هلته کېناست خو دا یو
بله رحمان صاحب
هر افغان څه چې پاتې یم اوس هر وان صاحب زما په ځان باور ده چې څه به هم خفه یې چې ولې نه
میگن امی مردم میگه و امی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی اینا میگن امی برنامه ای که از طرف شما در جریان است امی جزئیات را که شما گفتین مثلا که ما در این مورد صحبت میکنیم در قدم بعدی در این مورد میگن که دمی جزئیات قرار نمیگیرن در جریان همین جزئیات قرار نمیگیرن بی خبر هستن از کار شورای عالی صلح
مثلا ولی چه مولوی صاحب در خبر دلته وکره
بله مثلا رئیس شورای عالی صلح آقای ربانی گفتن که مخالفین مسلح اکنون با مفکوره سابق خود نیستن زیرا آنها حاضر به مصالحه با دولت هستن یک جمله است که خب کلی امیدوار است که آماده مذاکره باشن اما وقتی که دیده میشه در عمل آمادگی دیده نمیشه به شکل از اشکال مردم هم فکر ما مغشوش میشه با همی اظهارات مقامات شورای عالی صلح مولوی صاحب رحمانی
زیام یو څه به ساوونیسو زیام تاسو اوس وخت نسته تر چې نه اجابوي زه خو خپله هلته د بندیانو د کمیټې مسؤول یم تاسو مې وینئ یار وایي لا بګرام کې له بنديانو سره مسائل د امریکایانو سره کاری ګروپونه جوړ کړي تر خپل وسه پورې عملاً په دا لس کاله کې چا د امریکا د بګرام له امریکایانو بندینه وراستلی وسا چې وینه دیارلس ورځې د هلمند راغله پنځه د قنځا راغله پنځه د پکتیکا دوه د غزنی دوه د خوست پلان هر وخت د هغه په بحث عالي شورا کې یې شروع کړی یم د پاکستان سره نهه ویشت نفره طالبانو مشران وزیران عبیدالله دغو د برادر دغو ترابي دغو بندیان دي په ګوانتنامو کې م بحث شروع کړی دی له هغو سره چې دا خلک وشیق دغو دي فضل دغو دي دا به هر حال دا یوه مسله ده او د استاد رواني خبره زه تاییدوم خدای خبره کوم په هغو کې م خامخا یو څه شین چراغ به لګېدلی وي یو څه شته داسې م نه دي لکه پخوا چې هېڅ ارتباط او تعلق او بد ویل وه کافر سو مرسد سو واجب القتل ده یو څه مسله به خامخا وي خو هغه نو ویایي چې پیل چې کوم غاښونه ښکاره کوي خوراک په نورو کې ټولې خبرې خو نشي کېدلی چې مطبوعاتو ته را ووځي او ورته شپاپي کې دلیلي صاحب سودا ده چې وایم زر خبر کړي نه دې را سره بیا یم چې
ټولې خبرې ورته
وکړي. امروز صدر اعظم پاکستان آمده کابل و با رئیس جمهور کرزی دیدار داشت. کرزی گفت که صحبتهایی را که ای بار گفتگوی را ای بار با صدر اعظم پاکستان داشت پیش از این مسائل به شکل واضح و روشن بین دو طرف مطرح نشده بود. شما نقش پاکستان در امی برنامه ای که پیش روی دارین و در حرکت هستین در این مسئله چقدر مهم میدانین؟ پاکستان چقدر میتونه همراه شما همکاری کنه در این برنامه؟
د مخکې موږ یو سفر درلود د پاکستان کې م د جمهور رئیس سره او د صدر اعظم سره او کابینې سره او د ملي شورا د خلقو سره د سیاسي رهبرانو سره نواز شریف او اسفندیار ولیدو همدارنګه د مذهبي رهبرانو سره قیس حسین احمد او مولانا سمیل حق سره خلکو سره خبرې وکړې سړی پوهېږي موږ دوی اوس داسې شوي دي وکور خلک یو هم په ژبه او لغاتو هم په دیانت او په تقوا په ټولو ښه سره پوهېږو دا رښتیا خبره ده چې زه مطمئن یم چې دوی کوشش کړي چې له دې بحران ځان څنګه د پاکستان او د افغانستان حالات بدل شي او هلته ملتان شوي نو چې پنجاب کې تر ملتانه کراچۍ کې سند کې دا څنګه په خیبر پښتونخوا کې او دارنګه په بلوچستان کې څه تېرېږي دا مشکلات هم دیني متاثر دي او هم معلومات کافي لري خو به هر حال له دې حالت څخه ایستل ضرور دي او بالکل د دوم سفر بیا موږ درلود د پاکستان سره خبرې وکړې دي زرداري صاحب سره مو له ثنا سره مو له دوی دا راغله بس بیا موږ روانې ورځو هغو یم ګډو په هغې کې اوله وړتیا اساس د خبرې د ترکیې د دفتر د خلاصېدو شروع شوه هم تاسو ته به یاد وي مطبوعاتو کې راغله چې زرداري صاحب او کرزی صاحب هلته له عبدالله ګل سره یې خبرې وکړې او د دغه مسله مطرح شوه دا په ښکاره سره به هر حال
تاسو ویل چې د بندیانو په برخه کې موږ له پاکستان سره خبرې کړې دي.
بله خبرې مو سره کړې دي هغوی کوشش به کوو دغه په ګټه ده دا په خیر ده چې د طالبانو مشران ټول سره راشي او هغه طرز طریقه کې بحث سوی ده د عدلي مسایل څه مشکل دوی لرل چې د دوی د موضوعاتو قضایاوې جنایي شکل یې پیدا کړی و هغه تللی و محکمې ته عدلیې ته تللی قضا ته تللی به هر حال هغه باندې لګیا یو یعنی موږ د پاکستان اوس حالا شکایت نه لرو.
بله تشکر صاحب. دلیلی صاحب شما چی فکر میکنین در ارتباط به خصوصا نقش پاکستان در امی برنامه صلح؟ حمایت پاکستان چقدر ضرور است به خاطر صلح و ثبات در افغانستان؟
بله دا لکه مخته چې رئیس صاحب وویلی موږ د پاکستان رول د صلح په حصه کې ډیر مهم او ډیر مؤثر او ډیر ضروری بولو لپاره د دې خو په دې شرط چې خدای دې وکوي چې په هغه کې صداقت او یو ښه نیت موجود وي. له بلې خوا چې اوس دغه ټول مشکلات چې دي هر څوک وایي چې له پلاني مرکز دي د پلاني مرکز دي ټولو همسایهګانو ضروري ده خو د پاکستان ډیر ضروري بولو. مخته دلته چا وویلی چې دغه دی دا خلک نه غواړي چې د صلح کار وکړي. ډاکتر صاحب عبدالله ویلی موږ د دې موږ هغه څوک چې د څه شي کې نه نفع نوی او ضرری وی آغا با ولی دا نغاری پا سلحه که خودی موگا نفع ده پا سلحه که قانونیت رازی پا سلحه که دی حقوقی حقوق دی هر چا بریا کیگی پا سلحه که دی قانون حکمیت رازی پا سلحه که باید عدالت رازی پا سلحه که اعتراض موجودیگی پا سلحه که مخ کول ایسو چی پا علانی تاور سر اعتراضون وکو مخ کول ایسو چی که لاری چاری و سنجو یعنی دی سلح پا یسا که حاغ چوک چی مخیو دیر طرف داریو دا چی خدای دی وکوی چی معاصر سلحوی او دی افغانستان پا نفوی او خدای کم دی غی مرحلی تا ورسوی چی اغاو رز وگورو چی دی هر چال طرفوی مجی تاییدو
تشکر سر عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی قاضی راز محمد دلیلی عضو ائتلاف تغییر و امید و مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه اشتراک کردین به سوالای ما و شنونده پاسخ گفتین همچنان از تمام شنونده های رادیو آزادی تشکر میکنیم که ما را همراهی کردن